السلام علیکم دی ازادی رادیو د خبرونې تازه احمد تکل تاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادی رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به ووري چې تهران نن د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه د گاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پنټاګون یو چارواکی وایي داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې پر امریکا د برید وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون په قطر کې تمرینات پیل کړل او متحدو ایالاتونو د سودان د پخواني صدراعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه. د پنټاګون یو چارواکی وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش ښایي په شپږو میاشتو کې پر متحدو ایالاتونو د برید وړتیا ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کال پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې داعش ډله دا نیت لري او ښایي د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. ښاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغیزمنې مبارزې توان ولري که نه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونې دښمنۍ پالي. د پنټاګون د چارواکي هم دراز وویل چې القاعده شبکه ښایي د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل زیات لوبغاړي له کابله قطر ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل
زه په اروپا کې او په نوره نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي اوس هم په افغانستان کې دي چې د هغو غم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. نژدې درې اونۍ مخکې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتونو د سودان د پخواني صدراعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سودان له معزول صدراعظم عبدالله همدوګ سره وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې پوځي واکمنو هغه خوشي کړ او کور ته د تلو اجازه یې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې ویل چې بلینکن د همدوک د خوشي کېدو هرکلی وکړ او پر خپل دې غوښتنه یې ټینګار وکړ چې پوځي واکمن باید ټول ملکی مشران له بنده خوشي او خوندیتوب یې یقیني کړي. د پرایس په وینا بلینکن د دې ټلیفوني محاورې پر مهال په سودان کې د پوځیانو لخوا پر واک د ولکې د ټینګولو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې له معترضانو سره په چلند کې له زغم څخه کار واخلي. د سودان پوځ د دوشنبه په ورځ ملکی حکومت له واکه لرې کړ او هغه شورا یې منحل کړه چې د افریقا په دې هېواد کې د عمر البشیر پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته د واک د سوله ییز انتقال لپاره جوړه شوې وه. ټاکل شوې چې د ایران اټومي مرکچی علي باقری کنی نن چهارشنبه د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي انریک مورا سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. باقری کنی په روانه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې بروکسل ته روان دی او هلته به د داسې خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به ولري. کنی به نن له مورا سره چې له ایران سره د برتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحدو ایالتونو د مذاکراتو چارې سنبالوي په بروکسل کې وګوري. لویدیځو چارواکو له ایران سره د مذاکراتو په پیلولو کې د هغه ځنډ له کبله چې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال راغی اندېښنه څرګنده کړې ده. او د پاکستان صدراعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا ISI د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ اختلاف پیدا شوی. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او په سیمه کې یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 16 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان نه دي ورغوښتي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو وشوه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته به هند د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
ټاکل شوې ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه ده راکړې، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او پخوا هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه وربللي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیبزاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننۍ غونډه د ماسکو تر غونډې یوه اونۍ وروسته پرانیستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوي ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پېژنو. ټاکل شوې ده چې د نومبر په 10 او 11 هند د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړه کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبانو حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړې وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرس به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
سمو غاغل ازادي رادیو اوري او سم قدر منو اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوو. د مخکتنه ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر وزپانی په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو چاله نقل قوله پیل سوی چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره یې هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیرې خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې یې عیسوي زده کوونکي هدف ګرځولي وو او په سومالیا کې یې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حملې کړي. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیه یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یوه نه ختمیدونکي جګړې په معنا وه. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له ښځو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عیني حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خپرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په $1500 وپلورله. په مقاله کې لولو وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې وږې کورنۍ اړې سوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هرات ولایت کې یوې مور خپل د شیدو لور په $1500 خرڅه کړې چې خپلو نورو کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد سوی چې دا نجلۍ یې پیرلې. خو دې سړي ادعا کړې چې دا نجلۍ یې ځکه اخیستې چې لویه یې کړي او خپل زوی ته یې واده کړي. په راپور کې ویل سوي چې دې سړي $2500 اوس د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دا نجلۍ پر پښو ولاړه سي او دی یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره سوي چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کیږي په راتلونکو څو میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د آزادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې او القاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې له افغانستانه د امریکا پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو حملې وکړي. د طالبانو ویان دا خبره رد کړي او ژمنه یې کړي چې دوی به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې د بل هیواد پر ضد فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع یو پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تا قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري